آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چیروغ جوړ به زنزرانا یوسف زی او خلیل خان درته د دې وخت د خبرونې سره هر کله وایو نن د 2014 کال د اپریل د میاشتې 19 نیټه ده د مهمو خبرونو سرټکی اوري
په ایران کې د وی افغاني ماشوم انجلۍ سره جنسي تیرای او وجل په افغانستان کې د خلکو سخت غوسه را پرولې ده د امریکا متحده 200 اضافي سرتیری او 2 جنگي هلیکوپټر عراق ته استوي او ولسمشر باراک اوباما به هغه قانون لاستیک نکړي چې د سپتمبر د 11مې تروستي بریدونو د قربانیانو کورنیو ته په سعودي عربستان د دعوا کولو حق ورکړي
د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر عراق ته د نورو امریکایي عسکرو او هیپاچی هلیکاپټرو د استولو اعلان وکړو پرون د افغانستان په جنوب ختیځ او ختیځو اتلسو ولایتونو کې د پولیو په ضد کمپاین پیل شو او افغانستان د برتانیې نه د کوهینور الماس غواړي په دې حکله رپورټونه اوري خو د خبرونو نه وروسته اوس پوره خبرونه
السلام علیکم په ایران کې د وی افغاني ماجری ماشوم انجلۍ سره جنسي تیرای او بیا دغه وجل په افغانستان کې د خلکو سخت غوسه را پرولې ده او هم کابل دغه پیښې پر ضد سخت ډیپلوماټیک احتجاج کړی دی یو ایرانی برمتکون کی تیرونی د تهران شهر د ورامن په سیمه کې په دغه شپشکلنی انجلۍ باندې لومړی جنسي تیرای وکړ او بیا ورسته په بیرمانه ډول ووژله دغه پیښه ورسته تر اوسه د افغانستان په یو شهر کې مظاهره سیوی دي د راپورونو لکراره د افغان انجلۍ احتمالي قاتل یو ولسکلن ځوان دی چې په دغه سیمه کې اوسېده او دغه جنۍ او دغه د کورنۍ سره ارتباط درلود د انجلۍ پلار شرغه کورشید امریکا ژغ فارسی څنګه سره په خبرو کې د ایران د چارواکو نه د انصاف او د عدالت غوښتنه کړې ده ایران ویل دي چې دغه مشکوک کس نیول دي او محکمې ته به حاضر کړي د روسي حکومت د افغان طالبانو سره خپلې رابطې زیات کړې دي او لدین داسې ښکاری چې مسکو اوس په افغانستان کې له دواړو خواوو یعنی د حکومت او هم د طالبانو سره په یوې ډبل ډیپلوماټیکي لوبي بوختي پامو کړی په واشنگټن کې د امریکا ژغ د خبريان نور زاهد او فاطمی تلسیوا ګډ راپور ته چې سید سلمان شابه تاسو ته غټ کې دروړوي
نه یوازې دا چې روسیه غواړي چې په افغانستان کې چې یو وخت د نظامی اشغال لاندې وو خپل سیاسي نفوذ پراخه کړي زیار باسي چې په مرکزی آسیا کې د اسلامي دولت یا داعش د پرمختګ مخه ونیسي د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف سمو د مخکې د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې موږ او طالبان په خپلو کې د معلوماتو د تبادله کولو په غرض چینلونه پرانستلي دي کابلوف ویل چې د طالبانو ګټې بالکل زموږ له ګټو سره سمون خوري د روسي د جمهور رئیس د ځنګړي استاذ ښکارا اشاره د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسلوالو ته
د امریکا متحده ایالات 200 اضافي سرتیری او 2 جنگي هلیکوپټر عراق ته استوي چې د عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي چې د موصل شهر بیرته د اسلامي دولت د ډلې سره ونیسي د غیلان د امریکا دفاع وزیر اش کارټر په بغداد کې نن وکړ کارټر وویل چې د امریکا ځواکونه به زیاتره برخې د سلاکارانو وی چې د عراقي ځواکونو سره لوجستیکی مرسته وکړي په داسې حال کې چې هغه د خپل مرکزونو څخه وځي او د موصل شهر محاصره کوي د امریکا یو مهم دفاعي چارواکی د امریکا ژغتول هر څوک خبر دی چې د عراق جنگ د موصل شهر د نیول جنگ دی او موصل نیول د عراق جنگ اخرنی برخه ده د امریکا دفاع وزیر اش کارټر بغداد ته لیچې د عراقي مشرانو سره په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره په جګړه کې د امریکا په همکاري وژخیږي هر کال د امریکا دفاع وزارت پینټاګان سلګونو میلیون ډالر په دې خرڅوي چې دا غوي کمپیوټرونه د کمپیوټري معلوماتو د غلو یا هکرانو څخه خوندي کړي خوراتلونکو نه به د امریکا دفاع وزارت چارواکي خپل د ستراتیژي بدلوي او دوی به هکرانو ته بلنه ورکوي چې د پینټاګان کمپیوټرونه په کمپیوټرونو بریدونه وکړي هک دی پینټاګان په نامه دغه پروګرام د دوشنبه پورې پیل شوی او د مې د 12 نیټې پورې به دوام وکړي د دې پروګرام د لاري به د کمپیوټري معلوماتو غلو ته د اجازه ورکړل سي چې د دفاع وزارت په ځینو عامه پاڼو باندې بریدونه وکړي او دا معلوم کړل سي چې انټرنیټي امنیت کې څه کمزورتیاوي دي هغه په ګوته کړي. د امریکا چارواکو په دې ټینګار وکړ چې په دغه پروګرام کې به د کمپیوټرونو هغه نظام شامل نه وي چې حساس معلومات پکې دي، او هم ویل سي ودی چې هغه ټول هیکران چې په دغه پروګرام کې برخه اخلي باید د هغه سابقې په تحقیق توګه وکتل سي او د پروسی به تیر سي او د دې پروګرام نور شاید به هم هغه پوره کړی وي. خو کاغوی په دغه کې کامیاب سي چې د انټرنیټ د امنیت کمزورتیاوي معلوم کړي، نو د دوی ته به د نقد پیسې جایزې هم ورکړل سي. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست مقام ته د کاندیدانو د ټاکلو جریان کې به نن په نیویارک ایالت کې مقدماتي انتخابات وسی. په دیموکراتانو کې هیلری کلینټن او سناتور برنی سندرز شامل دي، او دغه راز د جمهوری غوښتونکو په ګوند کې بیا مخکښ کاندید ډونالد ټرمپ او چټ کروز مخکښ کاندیدان دي. د تیلو نرخونه پرون د دوشنبه په ورځ رالویدلې. نرخونه ځکه چې سوي دي چې د تیلو غټ تولید کوونکي هیوادونه موافقه ته ونه رسیدل چې د مارکیټ د ثبات لپاره د تیلو تولید بند کړي. د اوپک اتلس غړو ملکونو او نور هیوادونو چې د اوپک غړیتوب نه لري پرون په قطر کې د غونډې نه وروسته وویل چې دوی ډیر وخت ته ضرورت لري چې د تیلو تولید حد د اندازې پریکړه وکړي او د جنوري د میاشتې سطحې ته بیرته ورسوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تر نو اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. پام وکړئ د خبرونه لومړی رپورت ته. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر عراق ته د نورو امریکایي عسکرو او هپاشي هلیکاپټرو د استولو اعلان وکړو. پام وکړئ د بغداد نه د امریکا غږ د خبريالي کارلا باب رپورت ته چې سید سلیمان شاه تاسو دراوروي.
اش کارټر د دوشنبه په ورځ په بغداد کې اعلان وکړ چې متحده ایالات 200 تازه دم امریکایي عسكر او نظامی هلیکوپټر د اسلامي دولت یا داعش په ضد په روان جنگ کې د عراقي قواو د ملاتړ په خاطر عراق ته استي. دغه عسكر به د عراقي قواو سره د داعش په ضد په روان جنگ کې د مشاورینو په توګه کار کوي او د لوجستیکي پلان گزاري په برخه کې به ورسره مرسته کوي. د امریکا د دفاع وزیر عراق ته د اضافي عسکرو د لګولو اعلان په داسې حال کې کړی چې عراقي عسکر او طرفدار شیعه ملیشای لګیا دي له داعش نه د عراق د دوهم غټ ښار موصل د نیولو لپاره ځانونه چمتو کوي. کله چې عراقي قواو پروس کال د شمالي ښار رمادي د بیرته نیولو لپاره ځان چمتو کوو او متحده ایالات ورته د هپشی هلیکوپترو او عسکرو د لګولو وړاندیز وکړ، نو عراقي مشرانو انکار کړی و. خو دا ځلې په خپل عالم متحده ایالاتونه د دغې مرستې غوښتنه کړې ده. په بغداد کې د امریکا د پوځ یو لوړ پوړو قمندان امریکا غږ ته وویل چې د رمادي د جنگ په مقایسه د موصل جنگ ډیر سخت دی چې اوس هم په پوره شدت روان دی، ځکه اش کارټر بهتره ګڼي چې د داعش په مقابل کې د عراقي قواو نظامي قوت پیاوړی. په عین وخت کې ښاغلي کارټر وویل چې متحده ایالات به عراق ته د هیمرز په نامه پرمختللي سیار راکټ لنچرونه هم ولیږي چې په موصل کې ورنه د داعش په ضد په جنگ کې د عراق عسکر استفاده وکړي. د امریکا د دفاع وزیر دا اعلان د عراق د صدر اعظم حیدر العبادی او د عراق د دفاع د وزیر سره د ملاقات نه څو شیبې وروسته وکړ. کارټر دا هم ویل چې د عراقي کردانو د پیشمرګه قواو سره به د 400 میلیون ډالر په ارزښت مرسته کوي. کارټر ویل چې داعش په خلاف په جنگ کې د کردانو پیشمرګه قواوې مهم رول لوبوي. کارټر زیاته کړه چې امریکایي عسکر باید د موصل د نیولو لپاره جنگ ړندې کړي، ځکه چې دغه کار نیول حیاتي اهمیت لري. او د امریکا د پوځ یو لوړ پوړو قمانځان امریکا غږ ته وویل که موصل سقوط وکړ نو داعش به حمله په خونه وغورځي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
پرون د افغانستان په جنوب ختیز او ختیزو اتلسو ولایتونو کې د پولیو په ضد کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې به څه د پاسه 15 میلیونو هغه ماشومانو ته چې عمرونه یې د 15 کلونو نه کم دي د پولیو ساسکي ورسیږي. خبریال ذبیح الله غازی رپورټ را لېږلی.
دغه کمپاین چې څلور ورځې دوام کوي په ترڅ کې به 15.2 میلیونو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورسی. په دغه اتلسو ولایتونو کې ډیری هغه دي چې د ډیورنډ کرخې ته ورڅیرمه پراته دي. که څه هم د امیر روغتیا وزارت اعلان کړی و چې د روان میلادي کال په ترڅ کې به د هیواد په کچه د پولیو پیښې صفر شي، خو د دې کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د افغانستان په کچه د پولیو درې پیښې ثبت شوي چې دوه یې په کونړ او یوه هغه د هلمند په ولایت کې ده. د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې هم د پولیو دغه کمپین پیل شوی، خو په ځینو ولسوالیو کې ماشومانو ته د واکسینو کول ګران شوي دي. د دغه ولایت د امیر روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وایي د پاتې کیدونکو ماشومانو کچه د پخوا په پرتله د پام وړ راکمه شوې ده.
موږ شپږ لکه دوه زره شاوخوا کې ماشومان سي دي، هغه د موږ ټارګیټ ګروپ ده. پخوا تقریبا څو میاشتې مخکې دا شمېره څلور شپېته زره ماشومان په ننګرهار ولایت کې د واکسین څخه پاتې کېدل، خو د تاسو په همکارۍ، د ټولنې په همکارۍ، د علما کرامو په همکارۍ دا شمېره اوس دیارلس زره ته راښکته شوې ده. هغه هم د کوټ، همدارنګه د پچیراګام، د بالا او د اچین په ځینو ساحو کې دي، خو موږ بیا هم کوشش کوو چې هغه ماشومان ته خپل واکسین ورسوو. دا کمپاین به
خاغلی کامال وایي ډیر ماشومان په هغه سیمو کې پاتې کیږي چې د اسلامي دولت یا داعش ډله پکې حاکمه ده، خو د قومي مشرانو او دینی عالمانو لارې په دغه برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. ځایي اوسیدونکي وایي حکومت د امنیتي حالاتو په سمون کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي، کنه د ماشومانو راتلونکي له ګړنګ په پریوتو ده.
باید چې هر کورنۍ خپل اولادونه وباسي، کوم واکسیناتوران چې راځي باید ورله واکسین شي هر ماشوم پاره دوره کې، ځکه چې د پولیو مخه نیول کېږي، د پلج مخه نیول کېږي. دا ډېرې ښکلې پروسه ده او ښه پروسه ده، او باید هر څوک ورکې ګډه برخه واخلي.
که څه هم په وار وار غوښتنه شوې چې په غرنیو سیمو کې د عامه پوهاوي ته له درنه شي، خو تر اوسه په حکومتي او قومي کچه دغه برخه خواره پاتې ده. دینی عالمان هم په دغه برخه کې په کلو او بانډو کې پر میشتو امامانو او خطیبانو غږ کوي چې د پولیو په محو کولو کې د خپل اغیزه وکاري. د ننګرهار د حج او اوقافو ریاست ویان مولوی عتیق الرحمن پزلی وایي ریاست په ټولو دینی عالمانو غږ کړی چې دغه موضوع د منبر له لارې روښانه کړي.
خو زه په خپلو ټولو علمای کرامو څومره چې په ننګرهار کې دي او زموږ په ولسوالیو کې د اوقافو مدیران دي، هغوی سره مامورین دي، او په هغې ولسوالیو کې څومره علمای کرام دي، خطبه دي، هغوی باندې زه هغوی ته خواهش کوم، درخواست میدم چې د دغې ماشومانو سره مرسته وکړي.
که څه هم د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د پولیو ناروغي وژل شوې، خو دوه ګاونډي هیوادونه افغانستان او پاکستاني وروستۍ مورچلې پاتې دي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده، وی او ای پښتو.
د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونې او د روغتیا په برخو کې د افغان ماشومانو په وړاندې د پروتو ګواښونو په هکله د ملګرو ملتونو د مرستندوی او پلاوي دفتر یوناما او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یونیسف ګډ رپورټ تایید کړی او ویلي دي چې د ګواښونه د نامنیو له امله زیات شوي دي. خبریال اکرام شینواری په دې هکله رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونې روزنې او د روغتیا په برخه کې د افغان ماشومانو پر وړاندې د پروتو ګواښونو په هکله د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یوناما او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یونیسف ګډ راپور تایید کړی او ویلي چې دا ګواښونه د نامنیو له امله زیات شوي دي. د پوهنې د وزارت د خبرونو رئیس او ویان محمد کبیر حکمل امریکا غږ اشاره اړیو ته وویل چې په دغه رپورټ کې داسې څه نشته چې دا وښيي چې ګوندي د پوهنې د وزارت دي د دغو ستونزو سبب شوي وي.
ستونزې ټولې امنیتي ستونزې دي، او د دغه ټولو ستونزو په محتوا کې موږ همیشه چې د معرف پر وړاندې هر ډول نظامی اقدام لیدلی ده. په خپلو اعلامیو کې، په کنفرانسونو کې مو د شخړې لښکېلو خواونه غوښتنه کړې چې معرف دې له خپلو بریدونو او له خپلو اهدافو لرې وساتي، ځکه د معرف خدمات غیر سیاسي، غیر نظامی او بېلوري بې پلاوي خدمات دي. د دې ترڅنګ متاسفانه تاسو شاهد یاسئ چې په افغانستان کې ناامنی تیر کال پراخه سوله، او د دې ناامنیو په جریان کې موږ داسې ولایتونه درلودل چې هلته هیڅکله ښوونځي نه وتړل سوي، خو تیر کال متاسفانه پکې وتړل سول.
د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یوناما او د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف ګډ راپور ښیي چې په 2015 کال کې د افغان ماشومانو لپاره ښوونې، روزنې او روغتیا ته د لاسرسي له پلوه تر اوړم کال خورا خطرناک کال او 2013 کال پر تله پکې 102% ګواښونه زیات شوي وو. د یوناما او یونیسف په دغه ګډ راپور کې چې نن خپور شوی، راغلي چې په 2015 میلادي کال کې دغو دواړو ادارو په ګډه 15 داسې پیښې ثبت کړې چې روغتیا ته د ماشومانو لاسرسي تر سختو ګواښونو لاندې راوستې وه. په دغه کال کې روغتیایي خدماتو ته د ماشومانو نه لاسرسي د نامنیو له امله د 2013 کال پرتله زیاتوالی ښیي. په 2013 کال کې 95 داسې پیښې ثبت شوې وې چې د ماشومانو لاسرسی روغتیایي خدمتونو ته محدود کوه. د یوناما او یونیسف راپور وایي چې په 2015 میلادي کال کې شل روغتي کارکونکي وژل شوي، درې څلوېښت ټپیان شوي، شپږ شپېته تښتول شوي دي. همداشان په دغه راپور کې په 2015 کال کې د زده کړو نه زیات شمېر ماشومان هم بهر پاتې شوي دي. یوناما او یونیسف وایي چې په 2015 کال کې دغو دواړو ادارو 122 داسې پېښې ثبت کړې چې ماشومان یې له زده کړو محروم کړي دي. دا راپور وایي چې 11 پوهنې کارکونکي وژل شوي، 15 ټپیان شوي او 9 څلوېښت تښتول شوي چې د 2013 کال پرتله یو څه زیاتوالی ښیي. یوناما او یونیسف راپور وایي چې په 2015 کال کې د نامنۍ له امله 398 ښوونځي تړل شوي او 109,000 زده کوونکي له زده کړو محروم شوي او 600 ښوونکي ښوونځیو ته له تللو ګرځول شوي دي. خو د افغانستان د پوهنې وزارت د تړل شوو ښوونځیو شمېر له دغه شمېر څخه زیات ښیي. محمد کبیر حکمل وایي چې یو شمېر د دغو ښوونځیو له تیرو درې نیمو لسیزو راهیسې تړلی دي.
موږ په خپلو لستونو کې داسې ښوونځي لرو چې له 1950 کال راهیسې تړلی ده. ډیری بیا داسې ښوونځي لرو چې موږ له 2001 کال راهیسې په پرانیستلو یا له 2015 کال راهیسې چې نامنۍ ډیریږي لږ راوروسته موږ په پرانیستلو نه توانیدلی. او سات شکل د تړلو ښوونځیو د تیر کال په جریان کې زموږ شاوخوا 1500 ښوونځي وو. بیا چې کله نه امنۍ ډیرې سولې په کندوز کې، په ننګرهار کې، په ځینو نورو ولایتونو د افغانستان کې چې ښوونځي وو تړل سول، دغه ارقام لږ لوړ لاړل. خو په ټوله کې هغه ښوونځي چې له ډیرو کلونو راهیسې تړلي راته پاتې دي هغه 1500 شاوخوا ښوونځي دي.
یوناما د نامنۍ له امله په خطر کې ماشومانو 255 پیښې ثبت کړي چې روغتیا او زده کړو ته د ماشومانو لاسرسی محدود دی، چې دا د 2013 کال پرتله 22% زیاتوالی ښیي. په دغو ګواښونو کې په مرګ، ویره، یرغمل نیونی پیښې شاملې دي. یوناما او یونیسف په جګړه کې د ښکېلو خواوو غوښتي چې د ماشومانو حقوق په نظر کې ونیسي او له روغتیایي خدمتونو او زده کړو محروم نه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
افغانستان د برتانیې نه د کوهنور الماس غواړي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د امریکا غږ آشنا ته ویل چې د الماس اصلي داویدار افغانستان دی. د امریکا غږ خبریال جعفر هاند د ښاغلي جهانی نه پوښتلی چې ولې د الماس دومره مهم دی.
نو دا چې هند د خپلې دعوې څخه تیر شوی دی په دې الماس باندې نوره دعوه نه لري، نو په دې حساب باندې زه خپل خو فکر کوم چې بیا نو یوازنۍ دعوګر افغانستان دی چې د افغانستان څخه د الماس سیکانو یا د افغانستان د یو پاچا څخه د سیکانو یو پاچا په زور په اقرا باندې الماس اخیستی دی. زه خدای څخه فکر کوم
یعنی تاسو لا هم هغه دعوه لرئ چې دا بیرته افغانستان ته وسپارل شي؟
ځکه باید افغانستان ته وسپارل شي چې دا خو د انګلستان مال هم دی. نو انګلستان خو هم دا شی د سیکانو د پاچا څخه یا د رنجر سنگ څخه دا په زور اخیستی دي او یا یې په رضا اخیستی دي، هغه یې راضي کړی دي د الماس اخیستی دي. نو دا الماس په دې حساب باندې ما در ته وویل چې په درو څلورو پاچاهیو کې لاس پر لاس شوی دي. نو په دې حساب کې هندوستان د خپل ملکیت څخه تیریږي چې اصلا په هغه ملک کې دا الماس منځته راغلی دي، دغه ملک څخه د باندې دا الماس تاریخ نه لري. د لومړي سره څخه د الماس بېخي غټ هم و، یو سلو 52 ګرامه یې وزن درلودي، اووه سوه درې نوي کریټه یې وزن درلودي چې اوس یې وزن بېخي 10 ګرامه ته راغلی دي. ځکه دا بېخي څو ځله وتراشل شو، د اووه سوه درې نوي کریټه څخه 115 کریټه ته راغلی دي. دا الماس بېخي وړوکی شوی دي او دا تراشه هم اکثره په انګلستان کې خولوي. څرنګه چې دا د څلور هیوادونو ملکیت دعوه لري، که هند ملکیت څخه چیر شوی نو بیا خو افغانستان د دې ملکیت او کولای شي. بله،
او په دغه ریپورت کې هم دغه خبره راغله د جهانی صاحب. ما د یو انګریز کتاب چې بوشر ان بولت نومیږي د افغانستان د تاریخ په اړه چې لیکلی او دغه د الماسو په اړه مشخصا دا ویلي وو چې کله انګریزانو د پنجاب او یا اوس چې پاکستان د دغه پنجابي سیمو د نیولو په برخه کې له رنجیت سنگ سره مرسته وکړه او هغه د افغانانو ته ماتې ورکړه او هغه واکمن شو، نو بیا رنجیت سنگ د مرستې په بدل کې دغه الماس ورک انګریزانو ته. او تاسو ویل چې یو ډول نه په زور ترې اخیستی، که داسې شوي وي چې انګریزانو ته په خپله رضا ورکړي وي نو بیا هم د افغانستان دعوه په ځای ده؟
1500 کال دغه الماس په هند کې وو او د هند د پاچاهانو ترمنځ لاس پر لاس کېدی. احمدشاه بابا هم د الماس چا ته په زور نه دی اخیستی.
بله بله.
مست تاریخ دا نه وایي چې هغه په زور اخیستی، بلکې هغه ته د نادرشاه میرمنې په توفه کې ورکړې. نو بیا خدا الماس د احمدشاه ملکیت کیږي، چې چا ته په توفه کې ورکول دا ثابتوي چې انګلستان د نارنجر سنگ څخه پرزا ترلاسه کړی دی. نو احمدشاه بابا کوم د الماس حضور په اکرا د چا څخه ترلاسه کړی نه دی، بلکې زنانه شارشار میرمنې هغه ته پرزا ورکړي.
بله. نو اوس بس کیږي د افغانستان د دولت فرهنګ وزارت پلان لري چې انګریزانو سره په کابل کې برتانی سفارت سره تماس ونیسي، او یا لګ تلګه د مطبوعاتو لارې دغه مسله راپورته کړي، چې کوم پلان لري تاسو؟
زه ګومان کوم چې دا نه کې مچ الماس نن ګومان کوم په جهان کې درېمه درجه تر ټولو لوی او روشانه الماس کې هغه د لاس ورکی او افغانستان ته تسلیم کړي. خو کچی د زاویې مسله وي، افغانستان یې زما په عقیده باندې حق لري چې دغه الماس ملکیت دعوا وکړي، ځکه چې په زور په اکرایه نه دي ترلاسه کړي.
همدغه دعوه به څنګه کیږي؟ د مطبوعاتو له لارې به کیږي چې انګریزان پرې خبر شي که تاسو رسمن مکتوبونه استوي؟
یا مکتوبونه خو نو د مکتوبو مسله خو وروسته ده. اول خو دا مسله سره په مطبوعاتو کې راپورته کوي، توجه ورته اړوي، د حکومت توجه ورته اړوي. که چیرې د افغانستان حکومت دا مسله د دغه وبلله چې هغه تعقیب شي، نو بیا به سړی د مکتوب په شکل تعقیب وي، او کنی نو بیا به د مطبوعاتو په صفحه کې پاتېږي او د مطبوعاتو رسۍ څخه تر اوسه پورې هم نه ده وتلی.
د دې ارزښت د تاسو د پیسو یادونه وکړه جهاني صاحب، د الماس ارزښت د پیسو کې ارزښت لري کنه؟ فکر کوي یو تاریخي سلسله هم ورسره تړلې ده.
دا په خپل خپل تاریخي ارزښت لري، دا اصل قیمت نه دی. هغه پیس انګلیسي پیس لري پرایس لیس مواد، یعنی دې ته موږ قیمت نه څه کولای، چا مینو کې کې سل بینو کې. دا خپل د مملکت لپاره خاص تاریخي ارزښت لري. د دې تاریخ د دې ارزښت
او که ورسته بوختنه دا ډول کوم تاسو په خپل لنجدې نه خدای الماس نه درې چې برتانیا کې د برتانیې ته مسافر کړی دی، لکه چانس کم چانس خو په ژوند کې نه پیدا شوی چې دا الماس لنجدې وګوري تاسو؟
ولا موافقه سوې نیم که څومره چې موږ هم تور غلم په دا پوری پوچ ګمان کو ما نه دی لري الماس.
جانا نزدیدی غم نو میر منا کرما،
درنو اوریدونکو د مهمو خبرونو لنډیز. په ایران کې د یوې افغان مهاجرې ماشوم انجلۍ سره جنسي تیری او بیا د هغې وژلو په افغانستان کې د خلکو سخته غوسه راپارول ده او هم په کابل کې د دغه پیښې پر ضد سخت ډیپلوماټیک احتجاج شوی دی. یوې ایرانی برمته کوونکې تیره اونۍ د ایران ښار د ویرامین په سیمه کې په دغه شپږ کلن انجلۍ باندې لومړی جنسي تیری وکړ او بیا وروسته په بیرمانه ډول ووژله. دغه پیښې وروسته د افغانستان په یو ښار کې مظاهرې شوي دي. د روسي حکومت د افغان طالبانو سره د خپلې رابطې ذاتي کړي او داسې ښکاري چې مسکو اوس په افغانستان کې له دواړو خواوو یعنی د حکومت او هم د طالبانو سره په یوې ډبلې ډیپلوماټیکې لوبې بوخت دي. د امریکا متحده ایالات 200 اضافي سرتیري او 2 جنگي هلیکوپټر عراق ته استوي چې د عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي چې د موصل ښار بیرته د اسلامي دولت د ډلې سره ونیسي. د غیلان د امریکا دفاع وزیر اش کارټر په بغداد کې وکړ. کارټر وویل چې د امریکایي ځواکونه به زیاتره برخې سلاکارانو باندې شامل وي او چې د عراقي ځواکونو سره لوجستیکي مرسته وکړي په داسې حال کې چې هغوی د خپلو مرکزونو څخه وځي او د موصل ښار محاصره کوي. هر کال د امریکا دفاع وزارت پینټاګان سلګونو میلیونو ډالر په دې خرڅوي چې د هغوی کمپیوټرونه د کمپیوټري معلوماتو د غلو یا د هیکرانو څخه خوندي کړي. خو راتلونکي څو اونۍ به د امریکا دفاع وزارت چارواکي خپل دغه ستراتیژي بدله کړي او دوی به هیکرانو ته بلنه ورکړي چې پینټاګان په کمپیوټرونو باندې بریدونه وکړي. هیک دی پینټاګان په نامه دغه پروګرام دوشنبه پر ورځ پیل شوی دی چې د مې د 12 نیټې پورې به دوام وکړي. د دې پروګرام د لارې به د کمپیوټري معلوماتو غلو ته اجازه ورکړل شي چې د دفاع وزارت په ځینو عامه ویبپاڼو باندې بریدونه وکړي چې دا معلومه کړل شي چې د انټرنیټي امنیت کې کوم ډول کمزورتیا وسته. او د امریکا متحده ایالاتو د جمهوري ریاست مقام ته د کاندیدانو د ټاکلو پروسې په ترڅ کې به د نیویارک ایالت کې به نن مقدماتي انتخابات وسي. په ډیموکراټانو کې هیلری کلینټن او سناتور برنی سندر ترمنځ به سخته مقابله وي.
درمنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو زمونږ د پښتو برخې لومړی خپرونه واوریده. د دری برخې خپرونه په یو څو ثانیو کې پیلېږي. په دویمه برخه کې چې نیم ساعت وروسته پیلېږي به موږ تازه رپورټونه او خبرونه سره بیا حاضرېږو. د روسیې حکومت افغان طالبانو سره خپل تماسونه زیات کړي دي او له دې نه داسې ښکاري چې مسکو اوس په افغانستان کې د دواړو خواوو یعنی هم د حکومت او هم د طالبانو سره په یوې ډیپلوماټیکي لوبې بوخت دي. په دې هکله رپورټ د نورو رپورټونو تر څنګ اوریدل به مه هیروئ. خو په دویمه برخه کې چې د دری برخې خبرونې نه وروسته به پیلېږي، ستاسو اجازه غواړو د دری برخې خبرونې ته غوږ پاتې شئ.